وخت مازیګر شپږ بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، فریده هوټ سیفیم د ازادي رادیو په دې لمړنۍ خبری مجلې کې اوري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن له افغان مقاماتو سره په کابل کې وکتل. د امریکایي ځواکونو لخوا ویل شوي دي چې په افغانستان کې د مخدر موادو ضد ځواکونو په روزنې کې ډېر زیات پرمختګ کړی دی. د دې پرمختګونو په اړه به هم واورو، نور راپورونه هم شته، خو تر هر څه د مخه خبرونه احمد شیبر یې راوړوي.
لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له افغان چارواکو سره د بن د دوهم نړیوال کنفرانس په اړه خبري وکړې. د هرات ښار امنیتي مسولیت نړیوالو ځواکونو افغان ځواکونو ته وسپاره. د یمن حکومت وایي چې په دغه هیواد کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وشلی. فرانسې او جرمني د یوروزون هیوادو د مالي بحران پر سر موافقه وکړه. بشپړ خبرونه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویدا وسترویل نن په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د بن دوهم کنفرانس د افغانستان او نړیوالې ټولنې د ژورو اړیکو څرګندوی کوي. د وسترویل د افغانستان د سفر اعلان ورلمخه نه وشوي. د نن په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل، بیا د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر زلمی رسول سره په ګډه خبری غونډه کې له افغان چارواکو سره د لیدنې کتنې په اړه وویل.
Wir haben ausführlich auch die Afghanistan
nan mung da bund conference pa da che da rawan kal parusay ke pa bund ke jode ki tafsili khabar ukde pa majmu ke zamuk tarmans khabar pa dro masail sar khidale che pa ke amnati masulatun da intiqal bahir amniyat aw la 2014 miladi kal rusa da afghanistan da baragawan bahir shamil
2014
da germany da bahraniyo char wazir da bund da dom conference pa da چې د افغانستان په اړه دروان کال پورسیو کې جوړی شي نور توضیحات ورنکړل. بل لور ته په دې خبري غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول ویل چې د بوند غونډه په اړه تفصیلي خبرې شوې دي، اما شاغلی رسول هم د بوند غونډه په ارتباط نور څه ونه ویل. نن په هرات ښار کې امنیتي چارې له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې وسپارل شوې. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا په دې اړه یوه پراخه غونډه جوړه شوې وه چې په کې جګپورو دولتي چارواکو ګډون کړی و. د امنیتي مسولیتونو د لیږد د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل نړیوالې ټولنې د 2014 کال تر پایه 40 میلیارد ډالر د افغان ځواکونو روزنې ته ځانګړي کړي دي. ویل کېږي چې د دغو مرستو یوازې 1 میلیارد به په هرات ولایت کې ولګول شي. تر دې مخکې امنیتي مسولیتونه په بامیان ولایت، مهترلام او لشکرګاه ښارونو کې افغان ځواکونو ته سپارل شوي وو. تمه کېږي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د پنجشیر او له سروبي ولسوالۍ پرته د کابل ولایتونو همداراس د مزار شریف د ښار امنیتي چارې افغان ځواکونو ته انتقال شي. د پکتیکا له برمل ولسوالۍ را رسېدلي رپورټونه وایي چې په سیمه کې د امریکایي ځواکونو پر یوه اډه برید شوی دی. چارواکي وایي چې په دې باب معلومات نه لري. برمل هغه ولسوالۍ ده چې ټلیفوني شبکې پکې کار نه کوي. وسلوال طالبان ادعا کوي چې په دې حمله کې 21 بهرنیانو ته تلفات اړولي دي. دریو ځان وژونکو د پردې اډې برید کړی دی. په لندن کې چارواکو دا خبره نن تایید کړه چې د برېټانیا ځواکونو په افغانستان کې دوه برېټانیایان نیولي دي. له راپورټ سره سم دا کسان پر برېټانیایي شتمنیو د احتمالي بریدونو په تړاو نیول شوي دي. د برېټانیا دفاع وزارت په یو بیان کې مخکې ویلي وو چې د دوی ځواکونو دوه تنه په انفرادي ډول تېرونې په افغانستان کې نیولي دي چې هغوی ادعا کوي چې د برېټانیا تابعیت لري. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغو دوو تنو په نیولو کې د سفارت کارکوونکو هم مرسته کړې ده او دوی هلمند ته انتقال شوي دي. سره له دې چې رسنیو دا خبره کړې چې دا کسان د طالبانو تر څنګ په جګړې کې د برخه لرلو په تور تورن دي، خو لا هم دا خبره نه ده تایید شوې. د لندن ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې دغه دوه تنه د هرات د نړیوال تجارتي مرکز په هوټل کې د برېټانیا او افغان ځواکونو د چاپی په ترڅ کې نیول شوي دي. پولیسو په بلوچستان کې وویل چې یو بم د هغه ګاډي څنګ ته وچاودېده چې د بلوچستان د تیلو او ګازو د پراختیا د همکاري ماموران یې لیږدول. په دې پیښه کې درې کارکوونکي وژل شوي او 15 ټپیان دي. پولیس وایي جعفر آباد ښار ته نږدې ریموټ کنټرول بم د سړک پر غاړه پر موټر سایکل ځای پر ځای شوی و. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. یمن وایي د دغه هیواد د القاعده شبکې یو جګپوړی مشر روانه اونۍ د یمن په جنوب کې د جګړې پر مهال وژل شوی دی. د یمن دفاع وزارت په یو بیان کې نن وویل چې آیس اشبوانی د سیشنبې پورس د سنجبار ښار ته نږدې ووژل شو. دغه ښار چې د یوه ولایت مرکز دی، د میله میاشتې راهیسې په القاعده پورې د مربوطې وسلوالې ډلې له لورې اداره کېږي. د یمن د دفاع وزارت په بیان کې څرګنده شوې ده چې د آیز اشرف وانی د تر یو زوی هم د سېشنبې د ورځې د جګړې په وخت ووژل شو. دفاع وزارت په دې برخه کې نور معلومات نه دي ورکړي. د جنوب ختیځ آسیا د لسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شمالي کوریا د اټومي لانجې په اړه د عاجلو خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه تر څو دغه هیواد دې ته وهڅول شي چې د اټومي وسلو له پروګرام څخه لاس واخلي. چین، امریکا، جاپان، جنوبي کوریا او روسیې له 2003 کال راهیسې خبرې اترې پر مخ وړي څو پیونګ یانګ دې ته وهڅوي چې د مرستو او نورو امتیازاتو په بدل کې خپل اټومي پروګرام بند کړي. شمالی کوریا له دغو شپږ اړخیزو خبرو د 2008 کال په دسمبر کې وروسته له هغې ووتله چې نړیوالو د لرې وټن ویشتونکي توغندي د اسمایلو له امله پر دې هیواد بندیز ولګاوه. شمالی کوریا په وروستیو میاشتو کې په دغو خبرو کې د بیا ګډون په اړه لیوالتیا ښولې ده. د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د جاپان، جنوبي کوریا او د چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په ګډه نن په خپره شوې اعلامیه کې له وخته مخکې د دغو شپږ اړخیزو خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن په ګډون د دغو شپږ اړخیزو خبرو ټولو خواوو د آسیان د ټولنې د شپږ ویشت غړو هیوادو په غونډه کې چې په بالي کې روانه ده او د شنبې پروس پای ته رسیږي برخه لرله. د فرانسې د ولسمشر نیکولاس سارکوزی دفتر وایي ولسمشر سارکوزی او د جرمني صدراعظم انګلا میرکل وروسته تر دې چې څو ساعته په برلین کې خبرې وکړې موافقه وکړه چې د ایرو د پورونو د بحران په برخه کې ګډ دریځ خپل کړي. دا موافقه د ایروزون د هیوادو د مشرانو تر غونډې مخکې وشوه. ټاکل شوې ده چې د هغه هیوادو چې ایرو پکې چلیږي مشران د یونان د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره د دوهم ځل لپاره د پیسو پر چمتووالی بحث وکړي څو په دې ډول دغه اقتصادي ستونزه شاوخوا نورو هیوادو ته خپره نه شي. د لوکزامبورګ صدراعظم جین جانکر چې د اروپایي ډلې مشري هم کوي د دې موافقې هرکلی کوي. دی نن بروکسل ته رسېدلی څو په غونډه کې ګډون وکړي. جین جانکر وویل د روزون مشران دا امکانات نه ردوي چې له یونان سره به د پورونو تړون نه لاسلیک کوي. زه فکر کوم چې دا ګټور کار دی چې جرمنیان او فرانسویان توانېدلی دي چې خپل نظر سره ورته کړي. له دې سره به په نننۍ غونډه کې پریکړه کول اسانه شي. د اروپا د مرکزی بانک مشر جین کلاد تریچت هم د برلین په غونډه کې برخه لرله خو د فرانسې او جرمني د موافقې په برخه کې نور تفصیلات تر اوسه نه دي ورکړل شوي. او روسي خبردار چې د پیسو نړیوال وچی صندوق یا ایم ایف له چین وغوښتل چې د خپلې پیسې یوان ارزښت لوړ کړي. ایم ایف وایي د چین د پیسې یوان ارزښت په سلو کې له دریو نه تر درویشت پورې ټیټ ساتل شوی دی او دغه کنټرول د هغه آزاد اقتصاد مخه ډپ کړې ده چې ورسره په دوامداره توګه اقتصادي وده په دې ډول لا چټکه کیدی شي چې لږ پر صادراتو او پانګونې ولاړه وي. آی ایم ایف په خپل کلنی رپورټ کې د یو لړ بدلونونو سپارښتنه کړې او وایي چې له دې سره به د چین د خلکو د ژوند کچه لوړه شي او هم به د سوداګرۍ په برخه کې له خپلو شریکانو سره د چین د ستونزو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
شپږ بجې او اته دقیقې دي د ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو روانه خبری مجله چې زه فریده هوټ سیفی د قادر جلالوف په تخنیکی مرستې وړاندې کوم او ری چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه د بن راتلونکي کانفرنس ډیر مهم بللی دی. کابل ته د جرمني د بهرنیو چارو د سفر د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه مفصل معلومات اوري. راپورونه وایي په افغانستان کې د امریکایي اډو پاتې کیدل د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د اختلاف غټ ټکی دی. امریکایي ځواکونه وایي چې په افغانستان کې د مخدر موادو ضد ځواکونو پروژنې کې پرمختګ کړی او په افغانستان کې د تیلو د بیو د لوړېدو له امله داسې اندېښنې هم شته چې تاجران به یې واردولو ته زړه ښه نه کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې نن په یو رسمي سفر کابل ته تللی و د افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون یې له یو شمیر جګپوړو افغان چارواکو سره وکتل. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا سفر په داسې حال کې شوې دی چې په افغانستان کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د بهیر لومړی پړاو پیل شوی دی او د بن د دریم کنفرانس لپاره هم تیاری روان دی. یې دوست ویلی چې خپل افغان سیال سره یې خبري غونډه ته وینا کوله او ویل چې افغان مشرانو سره د خبرو په اجنډا کې د ټول مسایل شامل وو. د خاغلی ویستویلی د سفر او له افغان مشرانو سره د خبرو نور تفصیل له کابل د حمید محمد په ریپورت کې.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وای چې له افغان مشرانو سره خبرې تر ډیره د امنیتي مسولیتونو د لیک په بهیر د بن په دویم کانفرنس او له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د بیرغونې د بهیر په دوام متمرکز وي. گویدا ویستر ویلا د پنځمه پورس په رسمي سفر کابل ته راورسید او د خپل افغان سیال په ګډون له ولسمشر کرزي او یو شمېر نورو جګپړو چارواکو سره ولیدل. د چله خپل افغان سیال ډاکټر زلمی رسول سره په ګډه یو خبر غونډه ته وینا کوله ویل چې له افغان مشرانو سره په لیدنه کې پر دغو مسایلو سربېره د سولې او پخلاینې پر روانو هڅو هم خبرې کړي. د وینن مونږ د بند کانفرنس په اړه چې د روان کال پر وسیو کې په بند کې جوړېږي تفصیلي خبرې وکړي. په مجموع کې زموږ ترمنځ خبرې په درو مسایلو سرخېدلې چې پکې د امنیتي مسولیتونو د انتقال بهیر، امنیت او له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د بیا رغونې بهیر شامل وو. وستر ویلا وویل چې د بند دویم کانفرنس د افغانستان نړیوالې ټولنې ترمنځ چې جرمني هم یو غړی دی د ژورو اړیکو څرګندوی کوي. خو د دې کانفرنس په اړه زیات جزئیات وړاندې نه کړل چې آیا له افغان مشرانو سره د خبرو په محل په دې برخه کې کوم سپارښتنې ترلاسه کړي او که څنګه. له ارګمانی څخه په خبره شوې اعلان کې هم د بند کانفرنس په اړه د شو خبرو په اړه زیات جزئیات نه وړاندې شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول هم په خپل خبرو کې څه جزئیات وړاندې نه کړل، خو ویل چې په دې اړه په تفصیل سره خبرې شوې دي. دی وايي په دې سفر کې نن سهار دوی له افغان ولسمشر سره ولیدل او خبرې وکړې او له هغې وروسته موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې او په ځانګړي ډول د بند راتلونکي کانفرنس په اړه چې د جرمني قرباتوب جوړه کې تفصیلي خبرې وشوه. ټاکل شوی چې د بند دویم کانفرنس د روان کال پر وسیو کې جوړ شي چې پکې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې پر راتلونکو مرستو خبرې وشي. که څه هم افغان دولت د دې کانفرنس جوړول ضروری بولي، خو د ځینو هغو هڅو په وړاندې خبرداري ورکړي چې پکې د افغانستان په استازیتوب د بیلابیلو ډلو د بللو خبره کیږي. افغان دولت غواړي چې په دې کانفرنس کې د افغانستان د استازیتوب مسله د افغان حکومت ته پرېښودل شي، کنه نو دوی به پکې ګډون ونه کړي. خدا چې په دې سفر کې افغان مشرانو د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره دا مسله مطرح کړي او که څنګه په دې اړه سند ویل شوی.
افغانستان ته مو د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه واوریدل چې افغان مقاماتو سره یې کتلي دي او د خبرو یوه عمده مسله یې بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو مسله وه. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د تدریجي وتلو د پروسې له پیل سره چې په ترس کې د یو شمېر مهمو ښارونو د امنیت مسولیت د افغانستان کورنیو امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو روان دی او د لړۍ نن هرات ته ورسېدله. په هرات کې امنیتي مسولیت افغانانو ته وسپارل شو، خو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته تر بل هر وخت اوس زیات اړتیا لیدل کیږي. د فرانسې خبری اژانس وایي چې په جرمني او قطر کې په پټه د امریکا او طالبانو ترمنځ تماسونه نیول شوي دي، خو په افغانستان کې د امریکایي اډو پاتې کیدل د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف جدي ټکی دی. فرشتي جلالزی په دې اړه معلومات راټول کړي.
د فرانس پرس اژانس په حواله د همدې اختلاف له وجې له طالبانو سره د سولې د موافقې په اړه خبرې د دغه هیواد د لسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د اصلي بحثونو پړاو ته نه رسیږي. روانه اونۍ لږ تر لږه په اوو مهمو موقعیتونو کې د امنیت مسولیت د ناټو له قواوو افغان ځواکونو ته وسپارل سو او زرهاو تنه بهرني عسکر به په راتلونکي یو نیم کال کې له دغه هیواد څخه ووځي. یو شمېر کارپوهان وایي اوس تر بل هر وخت د طالبانو سره د سولې خبرو ته اړتیا ده. د کارنګي د سولې انسټیټیو کارپو ګیلیس دوروسو فرانس پرس اژانس ته ویلي چې تر راتلونکي دوبی به په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو شمېر درېیمې برخې ته راکم شوی وي او دا وخت د سولې د یوې موافقې لپاره ضرب الاجل دی. د دې په وینا وروسته شایي د طالبانو د فشارونو په خاطر د سولې موافقه ډېره سخته سي. د قواو له وتلو سره به طالبان خپلې حملې زیاتې کړي، خو تر هغه وخت پورې د سولې په خبرو کې د پرمختګ فرصت شته. البته د دې په وینا د پاکستان همکاري د سولې د موافقې د هڅو د کامیابۍ کلي ده، ځکه هغه ډلې چې له القاعده سره ارتباط لري او تر اوسه یې د وسلو یو شډولو ته علاقمندي نه ده څرګنده کړې د پاکستان په سرحدي سیمو کې خوندي دي. پاکستان طالبانو ته وایي چې د خبرو په صورت کې هم نړیوال هویت او پیسې ترلاسه کولی سي او هم د هر ورځې بمباریو له شره خلاصېدای سي. خو دی وایي چې طالبان به له جمهور رئیس حامد کرزي سره خبرې ونه کړي، ځکه د دوی د خبرو عمده ټکی د بهرنیو ځواکونو د وتلو څرنګوالی دی او د امریکایي اډو پاتې کېدل. پاکستان شایي له تروریزم سره د مبارزې په هدف له ډېر محدود پوځي حضور سره موافقه وکړي. ټاکل سوی له نړیوالو ځواکونو افغان قواو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو دغه پروسه تر 2014 کال پورې بشپړه سي، چې ور د مخاله د تشدد تر اغیز لاندې وه. فرانس پرسلی کې په داسې حال کې چې ټاکل سوی په څو ورځو کې د افغانستان د یوه نسبتا امن ښار مزار شریف د امنیت مسؤلیت افغان قواو ته وسپارل سي، د چهارشنبې په ورځ هلته څلور تنه په انتحاري حمله کې ووژل شول. د سیمې د چارو څارونکي او ژورنالیست احمد رشید په وروستیو کې په مقاله کې چې په فاینانشل ټایمز کې خپره شوی و ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اول پړاو د تیر کال په مني کې په جرمني کې و. د احمد رشید په وینا دا یو له ساعته خبرې د یو جرمني ډیپلومات په مشرۍ ترسره شوې او قطري ډیپلوماتانو هم برخه پکې درلوده. د خبر دوهم پړاو د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې په قطر کې او دریم یې په پسرلي کې په جرمني کې ترسره شو. فرانس پرس د احمد رشید په حواله وایي چې په دې خبرو کې ورته کسانو برخه درلوده او د طالبانو لخوا ډیر تاکید د هغوی د بندیانو په خلاصېدو او د بندیزونو په لرې کېدو هم و.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
امریکایي چارواکي په افغانستان کې وایي چې د مخدره موادو ضد ځواکونو په روزنه کې پرمختګ کړی دی، خو جګړه ځپلې افغانستان زیاتو نړیوالو مرستو ته وایي چې اړتیا لري څو ترلاسه شوې بریاوې وساتلې شي. رویټرز خبری اژانس په همدې موضوع باندې مفصل راپور خپور کړی. سالم محمد صالح په لنډو ځینې برخې راوړي.
د امریکا د دفاع، بهرنیو چارو وزارتونو او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکو د امریکا د مشرانو جرګې د مخدره موادو د کنټرول جرګې ته وویل چې په افغانستان کې د کوکنر د کښت کچه راټیټه او د نشه توکو د کشف او ضبط کچه لوړه شوې. دغه راز دوی په وینا د دغو موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان مامورینو ظرفیتونه لوړ شوي دي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د نشه توکو په وړاندې د مبارزې او د قانون د نافذولو د چارو د څانګې مرستیال برین نیکولس وویل په افغانستان کې د نشه موادو تولید او تجارت د افغان حکومت ټول اړخونه زیانمنوي، چې نسی کولای سیاسي ثبات، اقتصادي وده رامنځته، امن ټینګ او قانون عملي کړي. د جوړ شوي اجتماعي غونډې ته وویل که چیرې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د کمولو لپاره د امریکا او متحدانو هڅې روانې وي، دا مسله به له افغانستان په بریالي توګه د امریکایي عسکرو د وتلو لپاره شرایط برابر کړي. افغانستان د نړۍ 80% تریاک تولیدوي. رویټرز اژانس لیکي تر میلادي کال سره لدې چې له 2004 میلادي کال راهیسې د بل هر وخت په پرتله د تریاکو بیه لوړه وه، خو کښت یې نه و زیات. خو د هغو ولایتونو شمیر زیات شوی چې د تریاکو کښت پکې صفر اعلان شوی. تیر اوړ میلادي کال د دغو ولایتونو شمیر شلو ته پورته سو، حال دا چې په 2006 میلادي کال کې دا شمیر شپږ و. د رویټرز اژانس په حواله دا مهال زیات تریاک د افغانستان په جنوب لویدیځ او جنوب کې کرل کیږي، چې په دغو سیمو کې د دغو موادو سوداګرۍ، اداري فساد او د وسلوالو فعالیتونه زیات کړي دي.
خبری مجله اوري.
د پکتیکا محلي چارواکي وایي د افغان او ناټو ځواکونو هغه ګډ تصفیوي عملیات چې د وی ونې وړاندې د دې ولایت د اورګون ولسوالۍ د پیرکوټې په غرنۍ سیمه کې د وسلوالو طالبانو د لمنځه وړلو په هدف پیل شوی وو، نن پای ته ورسېدل. د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر د دغه عملیاتو په اړه معلومات راکوي.
د پکتیکا دی ولی ویان مخلص افغان وایي د افغان او ناټو ځواکونو د هغو ګډو تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې چې یو ونه وړاندې د اورګون ولسوالۍ د پیرکوټي په نارامه سیمه کې د وسوالو طالبانو د لمنځه وړلو په هدف پیل شوی وو او نن ورځ پای ته ورسېدل. له عملی 500 تنه وسوال طالبان وژل شوي دي. د وژل شوو کسانو له ډلې څخه یو شمېر یې بهرني اتباع دي. د په وینا د ګډو ځواکونو په ترسره شویو عملیاتو کې یو زیات اندازه چاودیدونکي مواد پکې او درنې وسلې او مهمات ترلاسه شوی دی. مخلص افغان ویل د عملیاتو په بهیر کې د ملي اردو ځواکونو دوه تنه سرتیری هم ټپیان شوی دي.
د پیرکوټي په سیمه کې چې عملیات نن پای ته ورسېدل، ترڅو کې 500 سوال مخالفین وژل شوي دي. زموږ د اردو دوه سرتیری ټپیان شوي دي. د هغې له ډلې څخه د 60 جسدونه افغان امنیتي ځواکونو ته لاسته ورغلل شوي دي.
د ولید مویان په خبره ګډو ځواکونو د عملیاتو په بهیر کې له پوره دقت او احتیاط څخه کار اخیستی او همدا لامل دی چې په ترسره شوو عملیاتو کې د سیمې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. خو د نوموړي د څرګندونو برخلاف له سیمې ځینې داسې رپورټونه هم ترلاسه شوي چې په یاده سیمه کې د افغان او ناټو ځواکونو په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې یو شمېر ملکي وګړو ته هم مرژوبله وکتی ده. خو مخلص افغان دا ډول رپورټونه ناسم وبلل او هغه یې رد کړل.
هوایی ځواک نه هم کار اخیستل شوی دی. ملکی وګړو ته هیڅ تلفات نه دي اوښتي. ټول وژل شوي کسان وسلوال مخالفین دي.
وسلوال طالبانو تر دا مهاله د ترسره شویو عملیاتو په لړ کې د وژل شوو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بل خوا که څه هم چې د ارګون ولسوالۍ یوه د پکتیکا له ارامو سیمو څخه ګڼل کېږي، خو په دې وروستیو کې د نوموړي ولسوالۍ د پیر کوتي له غرنۍ درې څخه چې د پاکستان د وزیرستان نارامې علاقې ته نږدې موقعیت لري، د افغان او ناټو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو، بمباریو او بمي چاودنو رپورټونه ورکول کېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه اندېښنه لري چې د سوداګرۍ وزارت لخوا د تیلو ټاکل شوې بیه به د دې سبب شي چې د تیلو په وارداتو کې کموالی راشي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د وزیرانو شورا د تصویب له مخې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د یو لیتر تیلو بیه 15 افغانۍ ټاکل شوې ده. اسدالله لودینی په اړه له کابل رپورټ لري.
افغان سوداګر د تیلو لپاره د ویزانګړې بیه د ټاکلو په پریکړه انتقاد کوي او وایي چې د سوداګرۍ وزارت له دې اقدام سره به په بازارونو کې تیل کم او بیه به نور هم جګ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پالیسۍ او دولتي اړیکو مدیر توفیق داوري ازادي راډیو ته وویل د سوداګرۍ وزارت په دې پریکړه کې له پوره غور څخه کار نه دی اخیستی.
متاسفانه دا چې کله د وزیرانو شورا ته لاړله نو د هغوی دخوا بدون د دې چې دا دقیق مطالعه شي او د ضررونه هم وسنجول سي هغه تصویب شول. زه فکر کوم دغه کوم تصمیم چې د سوداګرۍ وزارت نیولای دا به د تیلو د کمیل عامل شي د هیواد په مارکیټونو کې او زمين کې به نور هم نرخونه لوړ شي، ځکه سوداګر ته چې تیل په لوړ قیمت تمامېږي او موږ هغه مجبور کو چې ارزان ده او پلوري. نو فکر کوم چې هغه به صرف نظر وکړي د تیلو د وارداتو نه او تیل به کم شي، قیمتونه به هم لوړ شي.
د سوداګرۍ وزارت د تیلو د شمې پورز د هر لیتر تیلو لپاره 500 افغانۍ بیه وټاکله او ټول تیل پلورون کته خبرداري ورکړ کله ټاکل شوی به پورته تیل وپلوري نو قانوني چلند به ورسره وشي. خو دا وری وای د سوداګرۍ وزارت باید بنسټیز ستونزو ته پام وکړي چې هغه د تیلو د ترانزیت لپاره په بهر کې د اسانتیاو برابرول او د ټیکسونو کمول دي. خو خپل د سوداګرۍ وزارت بیا د تیلو لپاره ټاکل شوی دا بیا ورستۍ نه بولی او وای چې د وخت په تیریدو او شرایطو ته په کتو بدلون هم موندلی شي. د دغه وزارت بیان وحید الله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت به دوه اونۍ ترمنځ اړوند ارګانونو سره غونډه کوي او د تیلو بیه بچاري.
د افغانستان د تجارت او صنایع وزیر په خپل مطبوعاتي کانفرنس کې دا ویلي چې هر دو هفته وروسته به د تجارت او صنایع وزارت د نورو ارګانونو په مرسته دغه نرخونو مراقبت کوي. دا به ګوري دا هر څه چې موږ کوو دا د سوداګرو په مټ د دوی په همکارۍ باندې کوو. که چیرې په دنیا کې خدای مکړه د تیلو بیه لوړېږي لکه دا اوس چې په ټوله دنیا کې د تیلو بیه تقریبا 50% دیگه شوې ده، که دې خبره ده په افغانستان کې به هم د تیلو بیه لوړېږي.
غازی خیل وویل د سوداګرۍ وزارت هیڅکله هم نه غواړي چې د تیلو بیه په خپل واک کې وساتي. نوموړی زیاتوي په دې برخه کې هر پریکړه د خصوصي سکتور او سوداګرو د معلوماتو له مخې کیږي. افغانستان تر ډیره له ایران، ترکمنستان او روسیې څخه خپل تیل راواردوي او په هیواد کې د تیلو بیه وروسته له هغې لوړه شوه چې څه موده وړاندې ایران افغانستان ته د تیلو د واردولو مخه ونیوله. په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې افغانستان له ایران سره د تیلو یو لوی تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې په افغانستان کې د تیلو بیه راټیټیږي، خو له دې سره سره بیا هم د تیلو بیه هماغسې لوړې دي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د بلوچستان په پښین سیمه کې نامعلوم وسلوالو یو افغان قومندان وژلې دی. د دې قومندان د وژنې مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته.
د پنځشنبه په شپه په پښین سیمه کې د زاړه سرانان په نامه د افغان کډوالو په یو کمپ کې نامعلوم وسلوالو یو تن په ډزو وواژه. د دې کمپ یو اوسېدونکی سردار ولی وایي دغه کس محمد سلیم نومېده او په افغانستان کې د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ قومندان و.
دغه کس د نامعلوم دوو وسلوالو لخوا پر څټ ویشته سوی دی په توپنچه باندې. وسلوال تښتېدلي وژل شوی کس چې دی هغه محمد سلیم نومېږي، د افغانستان د شخصي امنیتي کمپنۍ ترې اړه درلوده. دی په هغه کې کار
محمد سلیم د وسلوالو په ډزو ځای پر ځای ساور کړی ده. تر پیښې وروسته د پښین سیمې لیویس پولیس د پیښې ځای ته ورغلی او د قومندان محمد سلیم مړی د پښین دولتي روغتون ته انتقال کړی دی. د پنجشنبې په ورځ د نوموړي مړی کندهار ته وړل سوی او هلته خاورو ته سپارل. ټاکل شوی دی. سردار ولی وایي محمد سلیم د کندهار ولایت اوسېدونکی وو او په زاړه سرانانو کمپ کې د ورور کور ته راغلی و چې د وسلوالو په ډزو ووژل شو. وایي نوموړي پخوا په کندهار کې یوه دولتي وظیفه هم ترسره کوله.
مخکې د کومندو کې څه دوه کاله یو نیم کال وظیفه ترسره کړې وه، بیا وروسته د کاروانو د لارې مطلب چې کمپنۍ سره لګېدلې.
د پښین سیمې یو لوړ پوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند، رسنیو ته دا پېښه تایید کړې او ویلې دي چې د وژل شوي افغان قومندان محمد سلیم د وژنې په تور یې دوه تنه هم نیولي دي او له هغوی څخه پوښتنې ګروېژنې روانې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د پښین د لویس پولیسو د مشرانو یا هم نورو دولتي چارواکو نظر واخلو، خو هغوی له خبرو څخه ډاډه کوله. د ځینو ناتایید شویو سرچینو له قوله د افغانستان وسلوالو طالبانو د محمد سلیم د وژنې مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې نوموړي په افغانستان کې د دوی په خلاف په جګړه کې برخه اخیستې وه. د یادونې وړ ده چې د دوشنبه په ورځ هم په همدې پښین سیمه کې د سرخاب په نامه د افغان کډوالو له یو کمپ څخه نامعلومو وسلوالو د ای آر سي په نامه د یوې امریکایي مرستندوی موسسې اته تنه کارکوونکي د وسلو په زور تښتولي چې تر اوسه هم لا درکه دي او د تښتونې مسؤلیت یې چا نه دی منلی.
برکوال میا خیل و د یو بل خبر لمخې د بلوچستان په جعفر آباد سیمه کې د ریموټ کنټرول بم په چاودنې کې د یو ملکی کس په شمول د پاکستان د تیلو او ګازو د دولتي شرکت څلور تنه مامورین او امنیتي کسان وژل شوی دي. برکوال میا خیل یو ځل بیا.
د پنج شنبه په غرمه د کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته د جعفر آباد ولسوالۍ له ډیره لایار بازاره د باندې پر لوی سړک د پاکستان د تیلو او ګازو د دولتي شرکت پورې و کاروان باندې د ریموټ کنټرول بم ور وچاودېد چې په نتیجه کې لسو کسانو ته مرګ ژوبله ور واړوله. د جعفر آباد د پولیسو مشر محمد اساق اوسو وایي په چاودنه کې د یوه ملکي کس په شمول څلور تنه وژل شوي دي چې درې دولتي مامورین دي. په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. دا د پاکستان د تیلو او ګازو د دولتي شرکت د مامورینو او امنیتي کسانو کاروان و چې له سیمې څخه تیرېده او د سړک له غاړې په ولاړ موټرسایکل کې ځای پر ځای شوی بم د ریموټ کنټرول په وسیله پر وچاودېد. د پولیسو مشر وایي د پاکستان د تیلو او ګازو د دولتي پرمختیايي شرکت شاوخوا شل تنه کارکوونکي د ملیشا سرتیرو په بدرګه له ډیره لایار ښاره ډیره مراد جمالي سیمې ته روان و چې د ناڅرګندو کسانو لخوا د شخصي ماین هدف وګرځېدل. پولیسو تر چاودنې وروسته سیمه محاصره کړې او پلټنې پیل کړې دي، خو وایي دم ګړۍ نه په دې پېښه کې څوک تورنولی سي او نه یې داسې څوک نیولي چې په پېښه کې د لاس ولري. د پنج شنبې تر ماښامه بلې کومې وسلوالې ډلې هم د دې بمي چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو دې ته ورته په اکثرو بلوچي سیمو کې پر پاکستاني امنیتي سرتیرو او حکومتي مامورینو د بمي بریدونو او ډزو مسؤلیتونه په وار وار د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو وسلوالو سازمانونو منلي دي. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
د بلاروس امنیتي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ ګڼ شمېر هغه مظاهره کوونکي نیولي چې د جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا د پالیسیو په ضد راوتلي وو. د نهمه چهارشنبه ده چې په بلاروس کې اعتراض کوونکي رسمي بندیسته له پام پرته په پټه خوله د مینسک او د بلاروس په نورو ښارونو کې واټونو ته راوتلي. فرشته جلالزی په دې اړه معلومات راکوي.
په تیرو نهو اونیو کې د بلې هرې چهارشنبه په څیر ګڼ شمېر خلک د بیلاروس په بیلابیلو سیمو کې د لاریون لپاره چې دوی یې د پټې خولې اعتراض بولي د دغه هیواد د مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په ضد لارو سرکونو ته راوتلي وو. د پخوا په څیر د بیلاروس امنیتي ځواکونو په تشدد لاس پورې کړ، ګڼ شمېر کسان یې ونیول او اعتراض کوونکي یې سره خواره واره کړل. لشته لږه 200 تنو په مینسک کې د چهارشنبه په ورځ په لاریون کې برخه درلوده. د ټول پټه خوله وخو د اعتراض څرګندولو لپاره یې پښې او لاسونه ټکول. په بیلاروس کې پر دې ډول اعتراضي لاریونونو رسمي بندیز دی. د پخواني شوروي پر مهال د موسیقي د وی پیژندل شوی ډلې کینو تر نمایش وروسته یو شمېر مظاهره کوونکو د بدلون غوښتلو نارې کړې. د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا چې متحدو ایالاتو په اروپا کې وروستی دیکتاتور نومولی، د دسمبر په میاشت کې د ځان د بیا انتخاب په ضد د خلکو د اعتراضونو د ځپلو لپاره اقدامات شدید کړي دي او په دې ډول د ځان په ضد مخالفتونه زیات کړي. یلینا لیخو ودا چې زوی هم تقریبا رینیم کاله تر شدیدې امنیتي څارنې لاندې په زندان کې تیر کړي دي، وایي د چهارشنبه په ورځ په مینسک کې د اعتراض په ترڅ کې نیول شوی ده. د پولیسو له مرکز څخه ازادي راډیو ته وویل زه باید له خپل زوی سره په دغه مبارزه کې برخه واخلم او اخلم یې. زه یې پروا نه لرم چې څه کېږي هغه به اوسي، خو زه به په اعتراضونو کې ګډون کوم. زه له خپل زوی سره د همبستګۍ څرګندولو لپاره د باندې وتلی وم او د الکساندر لوکاشینکو له رژیم سره مې د مخالفت غږ اوچت کړ. رپورټونه وایي چې د تیرو څو اونیو په تناسب د تېرې چهارشنبې د ورځې لاریون ډېر پراخ نه و. اول وار د جولای په درېیمه نېټه د پټې خولې اعتراض په ترڅ کې لږ تر لږه 400 تنه نیول سوي وو. البته زیات شمېر اعتراض کوونکي په دې باور وو چې په لاریون کې د خلکو د کمرنګه ګډون څخه مایوس نه دي.
Мы считаем, что каждое любое движение с нашей стороны.
Измуш по полови гар ларюн ёстер барайдай. Да хиват да пацун подаршалкидай.
Это всё равно большая-большая удача. И поднимайся, страна.